په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي د ازادي راډیو یو بلې خبرونه اوریدو ته زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تر 11 بجو پورې ادامه کوي اوري چې د امریکا د دفاع وزیر پرون په قندهار کې لکتنی وروسته ویل چې په دغه ولایت کې یو څه پرمختګونه شوي خو نور کار ته هم اړتیا ده. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د تیرې ورځې په 14 کې چې په کوټه ښار کې وشوي د مړ شمېر له 50 زیات شوی دی او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطیني او اسرائیلو مشرانو غوښتل چې د سولې لپاره اوسنی فرصت لا سوار نکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته روغتیا د ژوند شتمنی او نس پروګرام هم لرو، خو په سر کې د افغانستان د دې محل مهم خبرونه وړاندې کیږي چې معصوم میوند وړاندې کوي.
افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مهم قمندان وایي په تیرو درو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو 215 تنه مهم قمندانان وژل سوي او یعنی ول سوي. د امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا ستراتیژي په کندهار ولایت کې د پرمختګ په حال کې ده او په بدخشان ولایت کې د پوځي عملیاتو په جریان کې د کشم ولسوالۍ ځینې سیمې له وسلوالو پاک سوي. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مهم قمندان جنرال ډیوډ پیټرس وایي په تیرو نیوي ورځو کې په افغانستان کې د خاصو ځواکونو په عملیاتو او حملو کې د وسلوالو 215 تنه مهم قمندانان وژل سوي او یا نیول سوي دي. دی وایي په همدې وخت کې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې 1,600 تنه وسلوال وژل سوي او نور 1,400 نیول سوي. له بلې خوا افغان دولت د شپې په تیاره کې د خلکو په کورونو باندې د امریکا د پوځ د خاصو ځواکونو په حمله او يرغلونو انتقاد کړي او وایي په دې کار سره د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ستراتیژي په ستونزمن ولایت کندهار کې د پرمختګ او قوت په حال کې ده. ګیټس د جمعې په ورځ په کندهار کې د امریکا پوځي اډې وکتلې. په کندهار ښار او جړی ولسوالۍ کې له پوځیانو سره خبرې هم وکړې. ګیټس وویل د کندهار په عملیاتو کې یو څه پرمختګ شوی خو دا پرمختګ پر زیاتې دودي. د امریکایي عسکرو ته وویل په افغانستان کې نورې سختې ورځې هم په مخ کې دي خو په جګړه او عملیاتو کې د دوی بری زیات اهمیت لري. په تیرې اونۍ کې 28 امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل سوي او د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایانو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د ستورو پوځي عملیاتو په جریان کې د دې ولسوالۍ ډېری برخې له وسلوالو څخه پاکې سوي دي. د کشم ولسوالۍ د امنیت قمندان صفي الله زړګي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا عملیات پرون سهار پیل سوي وو او افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبل نه ده غوښته. د مخالفانو د مرګ ژوبل لپاره څه ونه ویل. او ناټو ځواکونه وایي چې په هلمند ولایت کې له افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبان له یو زندان څخه 8 تنه افغان زندانیان خوشې کړي. له ناټو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کسان په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د مهم قمندان د نیول په هدف په عملیاتو کې 13 ورځ خوشې کړای شول. اعلامیه وایي چې د عملیاتو پر وخت دوه وسلوال طالبان هم وژل او وسلې او مهمات هم نیولې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان خبرونه محمد عمر وجنا خالق او زید درته د سیمه او نړۍ تازه خبر نه وړاندې کوي.
نړیوالو په پاکستان کې دروانه ونی وژن کی بمی چاودنې غندلې دي. د جمعې په ورځ د کوټه خار کې د شیاګانو د لارین په حمله کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شول. طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیسته او وایي ډېر ژر به په اروپا او امریکا کې هم حمله وکړي. د چهارشنبه په ورځ په لاهور ښار کې د شیعاګانو په لارین باندې هم حمله شوې وه او زیات شمېر خلک پکې وژل شوي ول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ دا حمله په کلکه وغندلې. سپینې ماڼۍ وویل دا حمله ځکه د زیاتې غندنې وړ دي چې د روژې په مبارکې میاشت کې شوي او پاکستانیان د سیلاونو له مصیبتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د فلسطین او اسرائیلو له مشرانو څخه په ټینګه وغوښتل چې د سولې په مخ کې پراته خنډونه دې لرې کړي او زیاته کړه چې دا نوې خبرې به یو تړون ته د رسیدو په مقصد د زیاتې مودې لپاره وروستی فرصت وي. کلینټن دا خبره وروسته له هغې اسرائیلي او فلسطینی خبري رسنیو ته وکړه چې یوه ورځ وړاندې د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ له 6 میاشتو ځنډ وروسته د سولې د مستقیمو خبرو کوربه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل په منځني ختیځ کې د ایران لخوا د ردولو د ایدیالوژۍ او په تاوتریخوالي باندې د ټینګار د زیاتوالي له امله د سولې لپاره فرصت کم دی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د سولې دا خبرې رد کړي او به نتیجې بللې دي. فلسطینیان او د سیمې هیوادونه به اجازه ورنه کړي چې حتی د فلسطینیانو یوه لویشت ځمکه د هم په دخان وپلورل شي. د فلسطینیانو حماس ډلې چې په غزې تړانګې واکمنه ده هم د واشنګټن د سولې خبرې رد کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم او د فلسطیني ادارې مشر په واشنګټن کې ژمنه کړې چې د یو کال په موده کې به د سولې په اړه موافقه وکړي. د نیوزیلند په جنوبي ښار کرایسټچرچ کې د سخت زلزلې له وجې بیړنی حالت اعلان شوی دی. دا زلزله چې د رختر 1.1 درجې ثبت شوی، سړکونه او ودانۍ نړولي او د برېښنا ستنې او مزي غورځولي دي. تر اوسه د دوو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړ شوی دی. نیوزیلند د زلزلې په محور پروت دی او دا یې لسمه سخته زلزله بلل شوې. د یو بل خبر له مخې د نیوزیلند په جنوبي ټاپو کې د یوې کوچنۍ مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي. په الوتکه کې 8 تنه سپرلی او یو پیلوټ سپاره وو چې د جنوبي ټاپو په لویدیځ کې د پورته کېدو په مهال وغورځېده. دا سیمه له زلزله ځپلي ښار کرایسټچرچ څخه 150 کیلومتره فاصله لري. د الوتکې د غورځېدو علت تر اوسه نه دی په ګوته شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له یو شمېر لویدیځو هیوادونو څخه غوښتي چې عراقي پناه غوښتونکي د جګړه ځپلي او ستونزمن عراق ته ناستوي. د یو این ایچ سی آر ویاند ادرین ایډوردز ویلي عراقیان باید په دوامداره توګه له نړیوال حمایت څخه برخمن اوسي. نوموړي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې وکړې چې له سویډن، ناروې، ډنمارک او انګلستان څخه زیات شمېر عراقیان بغداد ته واستول شول. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
وخت 10:00 او 2:00 تاسو د ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې ده او غواړي په دې اړه د امریکا خلک خبر کړي او رسنیو ته معلومات ورکړي. په کوټه کې د القدس د ورځې په مناسبت د شیعه مسلانو پر یو مظاهره باندې په پرونی ځان وژونکي برید کې د وشل شو کسانو شمیر له 500 اوخته دی او نړیوالې ټولنې بیا د پاکستان وروستۍ بمی چاودنې په کلکه غندلې دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون قندهار ولایت ته تللی و او وی ویل چې دغلته پرمختګونه شوي خو نور کار ته هم اړتیا لیدل کیږي. افغان ځوان افغان کرکټ اکاډمۍ تیره شپه په پاکستان کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د کورنګي کلب ته ماته ورکړه او د رمضان جام په سیالیو کې فائنل ته ووت. دغه راز په افغانستان کې د غټو جرمونو پر ضد د ځانګړي ځواک په اړه درته یو تفصیلي رپورټ هم لرو. روختیا د ژوند شتمنی یونس پروګرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې ماهر وای. دا ازادي رادیو دا. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ډیوډ پټرایس په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلارې تر لاس لاندې نیولې او غواړي چې د دې تګلارې او په افغانستان کې د خپل لاسترولونو او بریاو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي او د افغانستان او امریکا خلک هم پرې خبر کړي. د څېړونکو په نظر جنرال پټرایس په دې کار سره غواړي هغه خپل خپګان یا نهیلي چې د افغانستان د جګړې په اړه پیدا شوی لري کړي او د غراس هغه رپورټونه او خبرونه رد کړي چې ویل کېږي طالبان په روانه جګړه کې برلاسي دي. دغه پام وکړی د اسوسییټ پریس اژانس رپورټ ته چې جناقه الکوسی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پټرایس داسې یو وسله استعمالوي چې په اړه یې تر اوسه بحث نه دی شوی. دا وسله د امریکا د خاصو ځواکونو یا کومندوګانو عملیات دي چې د طالبانو یا مخالفو وسلوالو په مشخصو ځایونو او هدفونو حملې کوي او په هرې حملې کې وسلوالو ته سخته ضربه ورکوي. جنرال پټرایس د پخواني امریکایي جنرال مکرستل پر خلاف د خاصو ځواکونو د عملیاتو ارقام خبریالانو ته په ډاګه کوي او وای په تیرو نوي ورځو کې د وسلوالو 215 تنه مهم قومندان وژل شوي او یا نیول شوي دي. دغه راز په همدې موده کې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې 1,600 تنه وسلوال وژل شوي او نور 1,603 نیول شوي دي. د چړونکو په نظر جنرال پټرایس د دې ارقامو په څرګندولو سره غواړي د امریکا خلکو ته وښيي دا که د افغانستان په جګړه کې امریکایي عسكر وژل کیږي مقابل لوري ته هم مرګ ژوبله اوړي او په مخالفانو باندې سخت ګزارونه کیږي. اسوسییټډ پریس لیکي جنرال پټریاس غوړی د امریکایانو او د کانګرس د غړو نظرونه چې ورستر بلي د افغانستان له جګړې څخه نه هیلې زیاتېږي بدل کړي او دوی ته وخی چې د افغانستان په جګړې کې بری حاصل شوی دی. خدا چې جنرال پټریاس او ځینو امریکایي چارواکو د خاصو ځواکونو له عملیاتو څخه خوښي څرګنده کړې. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په شمول حکومت او افغانانو د دغه امریکایي جنرال په دې عمل انتقادونه کړي. افغان حکومت وایي د شپې لخوا د خلکو په کورونو باندې یرغلونه د افغانانو د ملي او ټولنیزو ارزښتونو په خلاف عمل دی او د خلکو کرکه زیاتوي. اژانس لیکي په تیرې یوې اونۍ کې په افغانستان کې 28 امریکایي عسکر وژل شوي او د امریکا د خلکو احساسات راپارولي دي. د جنرال پټراس دا نوې معلومات ممکن د خلکو احساسات آرام کړي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د افغانستان ملي پوځ هم برخه لري او د دې عملیاتو له وجې د طالبانو په لیکو کې بلتون هم ایجاد شوی دی. په دې معنا چې وسلوال طالبان اعتراضونه کوي چې مشران په کوټه یا وزیرستان کې آرامه ناست دي او دوی مرګ ته مخامخ کړی دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په اف ام 100.15 څپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي او په افغانستان او ټولو سیمه کې بیا په منځنۍ څپه 1290 باندې هم اوریدل شي. په روان خبرونه کې قندهار ولایت د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د سفر په اړه هم درته ریپورت لرو، خو له هغه مخکې د سیمه په خاستوګه د پاکستان یو موضوع راخلو. نړیواله ټولنه د پاکستان پرونی ځان وژن کې حمله چې په کوټه خار کې وشو او لسګونه کسانې ووجل په کلاکه غندلې ده. په کوټه کې د القدس د ورځې په مناسبت د شیعه محصلانو پر یو مظاهره باندې په پرونی ځان وژن کې برید کې د وشل شو کسانو شمیره 1550 تنو ته رسیدلې او تر سلو زیات پکې ژوبل شوې دي. د دې برید مسؤلیت د لشکر جنگوي په نامه یوې وسلواله سنی ډلې پر غاړه اخیسته ده. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
د جمعې په ماسپښین تر لمانځه وروسته د کوټې پر باچا خان چوک باندې د شیعه محصلینو پر یو ستر مظاهره باندې په وسلواله حمله کې شاوخوا 200 تنو ته مرګ ژوبله ور واوښته. سلګونه شیعه محصلین چې له فلسطیني مسلمانانو سره د یووالي په مناسبت یې د القدس ورځ لمانځله او د یو لاریون په بڼه د کوټې ښار سړکونو ته راوتلي وو. پر باچا خان چوک باندې یوه ځانمرګي برید کوونکي ناببره پکې ځان والوځوه. د پولیسو یو مشر ملک محمد اقبال بیگانه وخت رسنیو ته وویل دا نو ژوندۍ برید وو او په نتیجه کې تر اوسه پورې 55 تنه وژل شوی او تر 100 تنه زیات پکې ټپیان شوی دي. پر دې برسره چې لاریون کوونکو ته خبرداري ورکړی وو چې باید باچا خان چوک ته راونه وځي، ځکه زموږ د پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس د دې احتمال وو چې خدای مکړه کوم ناوړه پیښه به رامنځته شي. خو لاریون کوونکو زموږ خبره ونه منله او له داسې ناوړه پیښه سره مخامخ شول. په ځان وژن کې برید کې ټپي کسان د کوټه په دولتي او نظامی روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د روغتونونو ډاکټران وایي د ځینو ټپیانو حالت هم د اندېښنې وړ دی او د دې احتمال شته چې د پېښې د قربانیانو شمېر تر دې هم زیات شي. په پېښه کې دوه تنو ټپیانو د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم محمد صادق دی. 14 د کندهاري جامع کې ما د جمیل منځو کې سره ووتم. پر دغه روډ باندې د دماکه اوس بیا زه بیا سده سوم، بیا په ځان نه پوسته بیا بل چا په ګاډي کې سیول رسول.
من پرمحلل زه وشل کار کوم. زه سبزی ګلر کړم، هغه خو سبزی را خسته ده. چېر ولادت دکان سره پوره ورسېدل په دې ورګ بیا دغه وسو د ماکا وسو د ماکا چې وسو چېر په شکل کې دل زنه په سو جلوس شروع تقریر شروع پولیس شاو خنو فایرینګ شروع سو بس خلک بس میدانن سره وسو کاله ته پراتو.
په دې ځانوجون کې برید کې د یو شخصي ټلویزیون آج یو موټر چلوونکی هم وژل شوی او څو تنه نور خبریالان پکې ټپیان شوي هم دي. پرون تر پیښې سمدستي وروسته قهرجنو مظاهره چانو په خو ډب لاس پورې کړ. د پیښې ځای ته چیرمه د ولاړو 5 موټرو شې ماته کړې او وروسته اور ورته کړ. پور سره راوړي وسلو یې ډزې پایل کړې چې د دوی په ډزو کې هم څو تنه ټپیان شوي دي. مظاهره چانو د قهر او غصه په حالت کې د پیښه ځای ته چیرمه په خیمو کې پروتو د مرستې هغو سامانونو ته هم اور ورکړ چې د بلوچستان د سیلاب ځپلو لپاره راغونډ شوي وو. د شیعه مسلمانانو لخوا د دې خونړۍ پیښه په خلاف ورځنی ماتم او نن د شنبې په ورځ په ټول کوټه ښار کې کار بندیز اعلان شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت د لشکر جنګوي په نامه وسله والې سنی ډلې پر غاړه اخیستی دی. خو ځینې سرچینې وایي چې د پاکستان د وسله والو طالبانو غورځنګ د شیعه محصلینو پر لاریون باندې د پروني ځان وژنې کې برید مسؤلیت منلی دی. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
د بارکوال میاخیل په رپورټ کې مو واورېدل چې په کوټه کې د تیر ماسپښین په ځان وژنې کې حمله کې د مړ شمیر 550 تنو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بی پیلوټو الوتکو یو ځل بیا د پاکستان پر قبایلي سیمې جنوب شمالي وزیرستان باندې راکټي برید کړی دی او پکې یو شمیر کسان مړه او ژوبل شوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ په کندهار کې وو او د امریکایي ځواکونو له اډو څخه لیدنه وکړه او په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو جاج واخیست. په دې اړه د اسوشیټ پریس اژانس رپورټ خپور کړی چې له جناقه علي کوزي مهمې برخې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جمعې په ورځ په کندهار کې وویل د پخپله ولیدل او وای اورېدل چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو ستراتیژي په ستونزمن ولایت کندهار کې د پرمختګ او قوت په حال کې ده. گیت په داسې حال کې په کندهار کې د امریکا له پوځي اډو څخه کتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه په کندهار ښار او ژیړې ولسوالۍ کې د طالبانو په ضد عملیاتو کې بوخت دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال افغانستان ته د نورو 1500 اضافي عسکرو د استولو پریکړه کړې وه او دا شمېر عسکر تقریبا ټول افغانستان ته رسیدلي، خو بیا هم کندهار د جګړې یو ډګر دی او افغان حکومت پرې پوره واک نه لري. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي پوځي قومندانان په دې باور دي د افغانستان د نهه کلنې جګړه تر هغې نشي ګټل کېدای تر څو د کندهار وضع بدل نه شي، خو لا هم د دې ولایت د جګړې لپاره هدفونه او پلانونه مبهم دي. په کندهار کې وسلوال طالبان په خلکو کې بیره او ډار اچوي چې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پلوي ونه کړي. د امریکا دفاع وزیر وغوښتل چې کندهار ته لاړ شي او په دې ولایت کې روان پوځي عملیات او حالات په خپلو سترګو وویني. د جمهور رئیس اوباما اداره غواړي چې د دسمبر میاشت کې د افغانستان د جګړې بشپړ جاج واخلي او په خپلو کارونو کره کتنه وکړي. په دې کتنه کې به دا هم وڅېړل شي چې د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ستراتیژي کار ورکړي او که څنګه. د امریکا د دفاع وزیر په کندهار کې خبریالانو ته وویل د کندهار په لیدلو خوښ شوم، په دې ولایت کې یو څه پرمختګ شوی خو دا پرمختګ مخ په زیاتېدو دی. ده وویل ټول پوهیږو چې کار لا نه دی خلاص شوی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په کندهار کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه ژیړې ولسوالۍ ته د تلو پر لار له یو شمېر امریکایي پوځیانو سره وکتل، خو د تلو لارې په سړک کې د ایښودونکو ماینونو له بیرې زغروالو وسیلو قرنطین کړې وه. د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیوډ رودریګوز وایي د ژیړې ولسوالۍ په کندهار کې تر ټولو سخته سیمه ده. ګیټس پوځیانو ته وویل تاسو د جګړې په لومړۍ جبهې یا سنگر کې ناست یاست او په دې ټول کمپاین یا عملیاتو کې ستاسو بری تر هر څه زیات مهم دی. د امریکا د دفاع وزیر پوځیانو ته دا هم وویل په خواشینۍ سره وایم چې نورې سختې ورځې به هم په مخ کې ولرو، له بل هر چا زیات تاسو په دې مسلې پوه یاست. یو امریکایي عسکر له رابرټ ګیټس څخه وپوښتل وسلوال په پاکستان کې پټیږي، د امریکا پوځ ولې هلته په هغو پسې نه ورځي؟ ګیټس په ځواب کې وویل فکر کوم په پاکستان کې د امریکا د مستقیم پوځي دخالت امکان ډیر کم دی. د زیاته کړه هر سړی پوهیږي چې د پولي اغاړه د وسلوالو پټیدل یو ستره ستونزه ده. د پاکستان او امریکا ګډ هدف دا دی چې د وسلوالو د پټیدو ځایونه لري شي. ګیټس زیاته کړه په پا پاکستان کې د وروستیو سیلاونو له وجې ممکن د وسلوالو په سنگرونو باندې د پاکستان د پوځ حملې وځنډول شي. په کندهار کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال رودریګوز ویل امریکایي او افغان ځواکونه به د دسمبر میاشتې مخکې په کندهار کې یو څه پرمختګ وکړي. ده ویل دا پرمختګ به ورو او تدریجي وي، افغانانو ته به د وسلوالو ګواښونه کم شي او دغه راز به په سیمه ییزو شوراګانو کې د زورواکانو اغیز هم ورسره راکم شي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4،
په مزار شریف کې نونس، په پېښور کې وسو څلورتیا.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری او اوس هم د جګړو او سیاسي مسایلو لري یو خوشالهونکې خبر. ځوان افغان کرکټ کلب چې د ملي ټیم ګڼ شمېر لوبغاړي پکې لوبه کوي، تیر شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د رمضان جام د مسابقو په سیمی فاینل لوبه کې د دغه هیواد د کورنګي په نامه پیاوړي کلب ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د افغان کرکټرانو د دغه تازه بریالیتوب جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ځوانانو د کرکټ اکاډمۍ لوبډلې د کورنګي کرکټ کلب په نوم د پاکستان یوې بلې پیاوړې لوبډلې ته په نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل کې په ماتې ورکولو پایلوبې یا فاینل ته لار ومونده. کورنګي کرکټ کلب لوبډلې چې د پاکستان د وتلو لوبډلو په قطار کې ځای لري او د دغه هیواد د ملي او ای لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په کې لوبېږي، پچه وګټل او پر سیمه ییز وخت د شپې پر 11 بجو یې لوبه پیل کړه. خو د افغان لوبډلې ځوانو لوبغاړو یو پر بل پسې د هغوی د سر سړی وسوځول چې په پایله کې په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 119 منډې یا رنزونه جوړ کړل. د افغان بالرانو له ښې لوبې وروسته بیټسمینانو هم د تل په شان ښه لوبه وکړه او یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو یې پیشلمی مهال ټاکلی هدف پوره کړ. په نننۍ لوبه کې د افغانستان له لوري محمد نبی او اصغر ستانکزي 145 منډې جوړې کړې. همداشان په بالرانو کې حمید حسن تر نورو ډېرې وکټې واخیستې. د افغانستان د ځوانانو د کرکټ اکاډمۍ مسؤل او کپتان خالق داد نوري د کرکټ له میدانه د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
دوی چې کله په چوکټله په دغه بشل اورونو کې د 9 وکټو په نقصان باندې دوی وکولی سو 119 منډې جوړې کړي او زمونږ بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړي او همدغسې چې کله زمونږ بار راغی د څوک وهلو یعنی د بیټنګ نمبر زمونږ راغی احمد شهزاد خورنی اور کې 12 منډې جوړې کړلې بیا او دویم اور کې 20 منډې ولې او بیا دغه سي احمد شهزاد وکړه چې محمد سمیع په باره کې پاکستان د ټیم بالر دا ان سایډ ایج بورډ شو پر بسې شفیق الله شفق هم نوټ شو نو دریم وکړه جاوید احمدی هم په دې شنزونه کې موږ لاړل نو موږ الګ ټیم لګ کمزورې څه کې درې وکړه موږ دې زر زر لاړل نو روس کا اصغر ثانیزي او محمد نبی ساحل ډیر ښه اننګز وکړ ډیر ښه پیشرفت وکړ ټیم کې چې سکور هم نه درو او په وو رج باندې مخ لاړل د پاکستان د نېشنل ټیم یا د ای ټیم محمد سمیع د خاص بالر راغو سره او نور څلور لوبغاړي د هغه د فرست کلاس او د ای ټیم د نور کسان ول چې هغه هم په لوبه ولا کټو څلور کسان چې د ای ټیم راتل په دې ټیم کې.
رمضان کپ نومي سیالي په کراچۍ کې د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلو ترڅنګ د 14 پاکستانی کلبونو ترمنځ پیل شوه او د مهال وروستي پړاو ته نږدې شوه. له دې وړاندې افغان لوبډلې څلور لوبي کړي چې درې ګټلې او یوازې یوې بایللې. ټاکل شوی پایلوبه یا فاینل به 2 ورځې وروسته ترسره شي. مجیب الرحمن انګار، ازادي رادیو، پېښور.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو د ورزشي خبرونه د دوشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 بجو او د سه شنبه په ورځ له غرمې نه مخکې په 10:30 بجو اوریدل شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د غټو جرمونو پر ضد د مبارزې ځانګړي ځواک د ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان پر اساس جوړ شوی دی. په فرمان کې ویل شوی چې هر هغه څوک چې د دې ځواک لخوا قانون ته سپارل کیږي چې رشوت اخلي او نور جرمونه ترسره کوي. خو په دې ورسیو کې په خپل ولسمشر کرزي لومړنی کس دی چې د دغه ځواک له فعالیت نه شکایت لري. زکی غیاسی هم دا موضوع په دې تفصیلي رپورت کې برابره کړې ده.
د کورنۍ چار وزارت په چوکاټ کې د درنو جرمونو پر ضد مبارزې اداره شاوخوا یو کال مخکې د ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان په اساس جوړه شوه. د دې ادارې د جوړېدو په اړه د ولسمشر په فرمان کې د دې ادارې د جوړېدو هدف له قانون څخه د سرغړونو پیژندل او په سمه توګه د تورنو کسانو نیول ښودل شوی دی. په فرمان کې هم دراز راغلی وو چې هر هغه څوک چې په بډو او رشوت اخیستنې تورن وي نشي کولای چې د دې ادارې له څار څخه خوندي پاتې شي. خو د افغان ولسمشر د دې تمې پر خلاف نوموړی په خپله هغه لومړی کس و چې د دې ادارې په اړه په ډاګه شکایتونه وکړل. د راپورونو له مخې ښاغلي کرزي وروسته له هغې د درنو جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې په اړه شکایت وکړ چې دغې ادارې د ولسمشر د ملي امنیت د مالي چارو مسؤول ضیا صالحي په اداري فساد تورن کړ او نوموړی له خپل کور څخه د عسکرو په وسیله وویست. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر وایي دغه اداره ځینې وخت په خپلو کړنو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او ولسمشر هم پریکړه کړې چې دا اداره د خپل سر کارونو څخه راوګرځوي او باید د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي.
پلان یې است که اداره مبارزه با جرایم سنگین
دیوی پلان داره چې د درنو او اساس جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره باید قانوني شي، باید د داسې طرز عمل مخې کار وکړي چې په هغه کې د افغانستان قضایي واکمنۍ تمثیل شوی وي، باید افغان حکومت راپور ورکړي او له نظام څخه بهر کار ونه
کړي.
د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې له ادارې سره امریکایي کارپوهان هم کار کوي او په کابل کې د امریکا او انګلستان سفارتونو تر څار لاندې فعالیت کوي. ایله هم د عمله بوي چې جمهور رئیس حامد کرزي دغه اداره له افغاني ادارو سره د نړیوالې ټولنې له موازي ادارو څخه وبلله. جمهور رئیس حامد کرزي د دې ادارې د فعالیتونو لپاره د قانوني مقرراتو د ټاکلو په هدف یو کمیسیون هم وټاکه. د دې کمیسیون یو غړی نصر الله ستانکزی د درنو جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې فعالیتونه ستایي، خو د هغو لپاره د یوه قانوني چوکاټ وضع کول هم ضرور بولي.
اساسا دا اداره تر اوسه پورې د اختطاف د دارنګ د مخدره مواد د قاچاقونکو او د اداري فساد جرایم وکړل عناصر په تعقیب لاندې نیسي. موږ دغه موارد د افغانستان د حقوقي نظام په چوکاټ کې تنظیم او د فعالیتونو ته به تقویت ورکو او دا ادارات به واقعا د افغاني اداراتو په توګه د قانون د حاکمیت د پلي کولو لپاره معاصر اداراتو باندې تبدیل کړو. اساسا هغه قضیې چې دوی څېړلې دي مشخصا دوی د څېړلو وظیفه نه لري. دوی د کس د ارګانونو په ارتباط ډول لاتګون جرایم تشخیص کړی دي. د څېړلو مسله د تحقیق مسله د څارنوالۍ مسله ده چې هغوی خپل کار
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دورسته نړیوال ټولنې له دې هیواد سره په میلیارډونو ډالر مرسته وکړه، خو کومه برخه د افغان حکومت لاره لګول شوی او ډیره برخه نړیوالو موسسو او انجوګانو مصرف کړي. خو په افغان دولت انتقاد کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هم نه دی توانیدلی چې دا ستونزه هواره کړي. د رپورټونو له مخې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې دوهم هیواد دی او له همدې امله په تیرو څو کلونو کې نړیوالې ټولنې پر افغان حکومت فشار راوړ تر څو د اداري فساد په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي، کنه نو نړیواله ټولنه به له افغانستان سره په خپلو مرستو له سره غور وکړي. د کابل پوهنتون او د سیاسي چارو کارپوه استاد ودیر صفای وایي چې په دې هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه سیاسي اراده ته اړتیا لري.
د پورته د خوانه اهلي ارګانو د دولت نه خصوصا د رئیس جمهور د شعبې نه او خپله شخصا د ده په ذریعه سیاسي اراده د له منځه وړلو د رشوت او فساد او خیانت وجود نه لري. دا په کمیسیونو دا کار نه شي انجامېدلی. قانون د تدبیر شي چې رشوت خور روک شي، اما کمیسیونونه معنا یې دا ده چې نه غواړي قانون نه تطبیقوي. قوانین شته، محاکم شته، څارنوالي شته. که دوی غواړي فساد ورک شي قانون
د تطبیق کې فساد. یو افغان ژورنالیست بلال احمد هم په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د بیلابیلو بنسټونو او ادارو له جوړېدو سره مخالفت کوي او وایي
همچو کمیسیونو بسیار دولت جوړ کړن.
دا شان کمیسیونونه دولت ډیر جوړ کړی دي. په هر وزارتخانه کې دا شان او دې ته ورته کمیسیونونه شته. په کار د دغو کمیسیونونو کار سم او بریالی وي او ستونزې هوار کړي. له هغې پرته دا شان کمیسیونونه پخوا هم جوړ شوي خو مثبتې پایلې نه درلودې.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکو پر ضد مبارزې ادارې په خپل کلنی خبره کړې رپورټ کې هم ویلي دي چې افغانان په دولت کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې 2.5 میلیون ډالر رشوت ورکوي. که څه هم افغان دولت هم استدلال کوي چې له افغانستان سره د شویو مرستو 80% خپل مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو لګولې دي او په دې توګه د دغو مرستو د نه مؤثریت ډیر مسؤلیت هم دوی ته راجع کیږي. خو یو شمیر خلک او کارپوهان وایي افغان دولت باید له اداري فساد سره د مبارزې لپاره له خپل اړخ نه داسې اقدامات ترسره کړي چې د عامو خلکو او نړیوالې ټولنې قناعت پرې حاصل کړی شي.
و امر دل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت کې د غټو جرمونو پر ضد د مبارزې ځانګړي ځواک د ولسمشر حامد کرزي د فرمان پر اساس په دې وروستیو کې جوړ شوی، خو د فرمان کې ویل شو چې هر هغه څوک به د دې ځواک لخوا قانون ته وسپارل شي چې پر رشوت اخستو او غټو جرمونو تورن وي. خو په دې وروستیو کې په خپل ولسمشر کرزی لومړنی کس دی چې د دغه ځواک له فعالیت نه شکایت لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو خبرونه په زړه پورې مطالبه او مهم ریپورتونه په